السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زه اسد الله الدین هرکلای کوم. د دې ساعت ډیره برخه درسي ساعت ته ځانګړې شوې چې پکې د یو لسم او دولسم ټولګیو زده کوونکو ته د بیولوژي مضمون تدریسیږي، او د غرض به د ازادۍ میلمه ځانګړې مرکه هم واورئ چې هلته له بریا ځواک سره پکې خبرې شوي. خو په سر کې پام وکړئ د ساعت خبرونو ته. د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM وایي په 13 څه باندې یو میاشت کې نږدې 450,000 افغانان له ایران هیواد ته ستانه شوي دي. دغه سازمان نن دوشنبه ویلي چې د غشمیر کډوال د جون د لومړۍ د جولای تر 15 نیټې پورې راغلي. دغه ستنېدنه وروسته له هغه تر سره شوې چې ایران په دغه هیواد کې بیا اسناد کډوالو ته خبرداری ورکړی چې د جولای تر 16 یعنی د چنګاښ 15 پورې له هغه هیواد ووځي. د کډوالۍ نړیوال سازمان ویان فرانس پرس ته ویلي د کال له پایله د ټولو راستنو شوو کسانو شمیر څه باندې 9,06,000 ته رسیږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ UNHCR د کډوالو په دې شمیر کې راستنېدنه یو ناورین بللی دی. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله نن د افغانستان د روان وضعیت په اړه په خپله غونډه کې بحث وکړي. دا غونډه د کابل په وخت د ماښام په 6:30 بجو د ملګرو ملتونو په مقر کې پیلېږي، او سرلیک دی د افغانستان وضعیت او د نړیوالې سولې او امنیت لپاره د هغه ننګونې. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله به د دې 3 ساعته بحثونو په پای کې یو پریکړه لیک هم تصویب کړي. تمه ده په پریکړه لیک کې به په افغانستان کې د بشري حقونو او په تیره د نجونو او ښځو د ارمانونو لپاره د نړیوالې ټولنې پر ژمنو ټینګار وشي. بشري حقونه، په تیره د نجونو تعلیم او کار هغه مسایل دي چې په تیرو نږدې 4 کلونو کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په پرله پسې ډول د نړیوالې ټولنې لخوا پرې ټینګار شوی دی. د طالبانو حکومت خبرداري ورکړې چې په هیواد کې د سیاسي ګوندونو فعالیت غیر قانوني دی. د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت بیان حافظ برکت الله رسولي په یو غږیز پیغام کې چې د طالبانو تر ادارې لاندې ملي راډیو تلویزیون پرون پر خپل ایکس پاڼه خپور کړی ویلي دي چې که څوک د ګوند په نوم فعالیت وکړي نو قانوني چلند به ورسره وشي. د طالبانو حکومت د 2020 کال په اگست میاشت کې د نړیوالو ځواکونو له وتلو سره سم پر افغانستان واکمن شو، او په تیرو نږدې 4 کلونو کې د خپل ټولو مخالفینو پر فعالیت بندیز لګولې دی. ملګرو ملتونو او نړیوالو ټولنې په وار وار د طالبانو له حکومت غوښتنه دي چې ټولګرونه حکومت جوړ کړي، خو طالبانو د غوښتنې له پامه غورځولي او ادعا کوي چې حکومت ټولګرونه دی. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې اټکل کوي چې نن د هیواد په 14 ولایتونو کې درانه بارانونه کېږي او د سیلابونو د راوتلو احتمال شته. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت پرون پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې وویل چې نن دوشنبه د نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، کابل، کاپیسا، پنجشیر، پروان، لوګر، غزنی، میدان وردګو، پکتیا، پکتیکا او خوست په بیلابیلو سیمو کې د 100 او 45 میلیمتر ترمنځ د درنو بارانونو او له دې کبله د سیلابونو د راوتلو امکان شته. په ننګرهار کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو پرون ویل په بټیکوټ، ګوشتې، لالپورې، نازیانو، مومندرې، کامې او نورو ولسوالیو کې د سیلابونو له کبله 2 ماشومان مړ شوي، یو شمېر نور ټپیان دي او د خلکو کورونو کروندو ته درانه مالی زیانونه اوښتي دي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د لیدنې په درشل کې ویلي چې له هغه سره به د ایران او اسرائیلو ترمنځ یوې دایمي موافقې په اړه خبرې وکړي. ښاغلي ټرمپ تیر ماښام له نیوجرسي سپینې ماڼۍ ته د ستنېدو پر مهال دا څرګندونې وکړې او ټینګار وکړ چې پر ایران د متحدو ایالتونو حملې د دې هیواد حساس اټومي تاسیسات له منځه وړي دي. په پام کې ده چې ټرمپ او نتنیاهو نن په سپینې ماڼۍ کې سره وګوري. دا به په 13 میاشتو کې د دواړو مشرانو دریمه لیدنه وي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. په دې هیله چې ټول جوړ او غوښتنې من بیاس شرغ لاس دی ولسم ټولګي و اتم لوسته. نن ورځ راځو د حجرې دوران او حجروي ویش پیژنو. په تیر لوستنو کې مو د حجرې اړوند ډېر موضوعات بحث لاندې ونیول او په هغه باندې پوسولو. نن راځو حجروي ویش په تفصیلي ډول سره پیژنو. په اووم ټولګي کې مو یوازې یو څو مرحلې ورسره ویلې او د حجروي ویش ډولونه مو ویلی و لکه څنګه چې تاسو ټول په دې باندې پوهیږئ، موږ د ژوند دوران د ژوند مخته وړلو لپاره باید نسل نور هم څه ډیر سي. هغه راګز مشکل چې یو ځای دغه کیږي، خوږیږي یا تخریبیږي، پرې کیږي، هغه چې دې کچیر ترکیب نسي، په دې کې حجوي ویش صورت ونه نیسي، دغه ځای به دغه رقم تر پای پرې پاتې اوسي. دغه حجوي ویش دی چې د ترمیم رامنځته کوي، د نسل پایش رامنځته کوي، یعنې په ټولو ژوندیو موجوداتو کې یو د مهمو برخو څخه دی. که چیرې حجروي ویش صورت ونه نیسي، نور نسل چې کیږي پر هغه ځای باندې پای ته رسیږي. زموږ او ستاسې د نن ورځې درس چې دی، د نهه شپیتمې صفې څخه تر دوه اویمې صفې پورې به دوام وکړي. ترویش چې دی، دا یو ډېره مهمه بیولوژیکي پېښه ده چې د ژوندیو موجوداتو په ژوند کې رامنځته کیږي. او حجروي ویش دی، د یوې مورنۍ حجرې څخه په دوو نو حجرو باندې، په دوو لورنۍ حجرو باندې ویشل کیږي. او په حجره کې موږ ویلي وه چې ټول نوې حجرې چې دي، هغه د پخوانیو حجرو څخه منځته راځي، چې دغه نوې حجرې به کټ مټ د پخوانیو حجرو خواص خپل په ځان کې ولري. او حجروي ویش چې دی، هغه لومړنی عالم چې و د ویرچو په نامه سره و، چې دا په 1905 کال کې دغه موضوع چې وه څرګنده یې کړله. او همدارنګه حجروي ویش چې دی، په ټولو ژوندیو موجوداتو کې، که هغه چیرې نباتات اوسي، ځینې نباتات موږ ویلي وه هغه د زوجي تکثر یا هم غیر زوجي تکثر په واسطه سره دوی شکل خپل د نسل پایښت کوي. همدارنګه انساجو د ترمیمېدل په وجود کې، دغه کوم نیوي حجرې چې رامنځته کیږي، د وینې کرویات جوړیږي، د پوستکي حجرې موږ ویلي وه چې د پر سر باندې مړې حجرې دي، چې کله لاندې نوي حجرې رامنځته کیږي، د پورتنۍ مړې حجرې له منځه ځي، او دغه سره یو ځای میکروبونه هم له منځه ځي. دا ټول د حجروي ویش په ترڅ کې ترسره کیږي. د شمزلي رنګي حیوانات چې دي، هغه په دوه ډوله حجرې لري، چې یوې جسمي حجرې دي او بلې هم جنسي حجرې دي. چې د کروموزومونو شمېر موږ ویلي و چې درویشتاني دي، په دغو درویشتو دانو کې دوه ویشت جوړې جسمي حجرې دي او یوه جوړه جنسي حجره ده. جسمي حجره چې ده، هغه موږ د بدن جوړش څخه نمایندګي کوي، او جنسي حجره چې ده، هغه د جنسیت تاکون کېده. او همدارنګه موږ ویلي وه چې حجروي ویش عمومي په دوه ډوله ویشل شوی دی، چې یو یې مستقیم یا ډایرکټ سیل ډیویژن دی، او بل یې غیر مستقیم یا هم انډایرکټ سیل ډیویژن دی. تاسو دغه کوم ویشونه چې دي په تفصیلي ډول سره پیژنو. لومړی راځو مستقیم ویش ته. مستقیم ویش چې دی، هغه د امیتوسس په نامه سره یادیږي. امیتوسس چې دی، د حجروي ویش یو ډول دی چې په جریان کې د مور حجره په دوو مساوي او عین حجراتو ویشل کیږي. او دا پروسه په یوکاریوت حجراتو کې، مثال کوم حجرات چې حقیقي اوسي، دا حجرې ویش پکې کې اساسي برخه ده، چې د بدن حجرې د ودې، ترمیم او د نوې حجرې نسج جوړولو لپاره ترسره کیږي. او امیتوسس چې دی، هغه موږ وایو خپل ډیر مهمې دندې سرته رسوي، او دوی په مستقیم ډول سره ویش سرته رسوي. یعنی په دې کې چې دی، لومړی حجره دا چې دی په پروکاریوت کې اجرا کیږي، یعنی کوم چې هسته حقیقي ونه اوسه، او دوی چې دی لومړی په منځ کې حجره کوم محتویات چې دي، هغه ډیریږي. کله چې دوه چنده سو ډیر سوله، د دوی کوم برخه کې چې دي، دغه حجره اوږدیږي. کله چې حجره اوږده سوله، هستې په دوو برخو باندې ویشل کیږي، یا د داخلي مواد په دوو برخو ویشل کیږي. بیا د دغه حجرې په منځ کې ژوروالی رامنځته کیږي. کله چې ژوروالی پکې رامنځته سو، بل اخره دغه حجره په ژوروالی ډیریږي، او وروسته یو مورنۍ حجره په دوو لورنۍ حجرو باندې ویشل کیږي. دا ویش چې دی، دا د عالی حیواناتو په کرپندو کې، هغه ظروف کې، همدارنګه د هغو کې اجرا کیږي. همدارنګه دا ویش چې دی، په ځینو نورو ژوندیو موجوداتو کې چې موږ ویلي مایکرو ارګانیزمونو کې موږ ویلي وه، په هغه کې د امیتوسس مرحله سرته رسیږي. او امیتوسس موږ لاندې داسې ویلی سو چې دا هغه ویش دی چې د حجرې مستقیم ویش کې راځي، چې په جریان کې هستوي مواد پرته له کروموزومي تنظیم یا ځانګړي مرحلو څخه ویشل کیږي. او دا ویش په هغو ځانګړو حجرو کې لیدل کیږي چې ساده جوړش لري، او د مثال چټک ویش ته اړتیا لري. چې په هغه کې مثال یو حجروي موجودات موږ وویل دغه رقم ځینې ځانګړي حجرې لکه د انسانانو دغه غضروف کرپندوکي په د حیوانانو د انسانانو په دغه کې کرپندوکي کې همدارنګه ورسره په ډی جنریټیو حجرې کې چې دا څه کېږي رامنځته کېږي. امیتوسس چې دی هغه د حجرې ویش یو غیر معموله بڼه ده او د دقیق تنظیم لپاره مناسب نه دي، ځکه چې په دې پروسه کې کروموزومونه په مساوي ډول نه ویشل کېږي. د عمله امیتوسس په مختلفو موجوداتو کې لږ عام دی، ورپسې راځو د مستقیم ویش وروسته غیر مستقیم ویش ته. غیر مستقیم ویش دی په دې ویش کې موږ وایو چې یو حجره چې کله ویشل کېږي هغه یو لړ پیچلي پړاوونه، یعنی تر امیتوسس تر مستقیم ویش دا خپل په ځان کې یو لړ پیچلي پړاوونه وایي، چې دغه پیچلي پړاوونه چې دی په دغه کې د دوی هغه محتویات ډیریږي، بالاخره د دې ځینې مرحلې ترسره کوي چې بالاخره بیا یوه حجره په دوو مساوي برخو په دوو لرنی حجرو باندې ویشل کیږي. او همدارنګه دغه کم غیر مستقیم ویش دی په دوه ډوله دی، چې میتوسس او میوسس دی. میتوسس چې دی هغه په جسمي حجرو کې مثال ډیروالی ویش دی، چې جسمي حجرې چې کوي ډیری او په پای کې د ودی او رشد لامل کیږي. او دویم ویش دی هغه د جنسي حجرو د تولید ویش دی، چې جنسي حجرې په کې چې کیږي تولیدیږي. تاسو مخکې له دې چې دغه ویشونو ته ولاړ سو، د حجره یو مکمل لی دوران وهي چې تر میتوسس او تر میوسس پرې رسیږي. دوی دلته د یو مکمل دوران وي چې په دغه دوران کې ډیر پړاوونه سرته رسیږي، او دغه دوران چې دی نسبت و د دې موده چې ده تر میتوسس ویش او سایتوکاینیسس، یعنی بالاخره چې سایتوپلازمونه ویشیږي، تر هغه د دې دوران لږ اوږد دی. کله چې دا دوران پای ته ورسیږي بیا نو په پای کې د میتوسس او میوسس کم مرحلې چې دي هغه دونه وخت نه نیسي، خو تر ټولو دغه دوران چې دی ډیر وخت نیسي. تاسو دغه دوران پیژنو؟ دغه دوران چې دی د حجروي دوران په نامه سره یادیږي، چې دغه پیچلي مراحل په دې کې سرته رسیږي. یعنې کوم محتویات چې دی موږ وایو حجره هغه وخت په ویش پیل کوي چې دی خپل نهایي حد ته اعظمي حد ته ورسیږي، یعنې د دې حجره نور دې ته اماده واوسي چې څه وکړي ویش ترسره کړي. دغه دوران کې موږ وایو 90% د حجرې مثال ژوند په لومړنیو درې پړاوونو کې چې دغه د حجرې په دوران کې راځي، په لومړنیو درې پړاوونو کې ترسره کیږي، چې دغه درې پړاوونه چې کله سرته ورسېدل پاتې 10% وخت چې دی هغه په چې کې تیریږي په د میتوسس په مرحله کې تیریږي. یعنی تر ټولو ډیر وخت دغه درې مرحلې نیسي. دغه درې مرحلې راځو په تفصیلي ډول سره پیژنو، چې په دې کې اوس وختو کې چې دی یو بل مرحله مور اضافه شوی دی چې د جی زیرو په نامه سره دیږي، خو په د مکتب په وختو کې موږ یوازې جی وان یا هم ګروت وان وایو، سنتیسز وایو او ګروت ټو وایو. ګروت وان چې دی یو مهمه برخه ده، مهمه پړاو دی، او دا مرحله چې ده د انټرفیس برخه ده. انټرفیس یعنی داخل و هغه مرحلې ته کیږي، او چې د حجرې د ویش لپاره چمتووالی نیسي. په دې مرحله کې حجره په فعال توګه فعالیت کوي او د ویش لپاره لازم مواد جوړوي. او په ګروتوان مرحله کې چې د موږ وایو د حجرې کم حجم چې دی هغه ډیریږي، یعنی حجره خپل حجم زیاتوي، ځکه چې نوې حجرې کوچنی وي او د نورمال اندازې څخه لپاره ودې ته اړتیا لري. او دوهم چې دی دوی د پروټین جوړښت سرته رسي، یعنی حجره کې د پروټینونو جوړولو پروسه تیزه وي، ځکه دا پروټینونه د حجرې د فعالیتونو او راتلونکو مرحلو لپاره ډیر مهم او ضروری دي. او همدارنګه ار ان ای دغه کې سنتیز کوي، یعنی حجره د ار ان ای په جوړولو تمرکز کوي چې د پروټین سنتیز لپاره ډیر مهم دي، د پروټین جوړولو لپاره ډیر مهم دي. همدارنګه د دې کم حجرې چې د انرژي تولید او نورو وظیفو لپاره د مایتوکندریا او نور غړو فعالیت زیاتوي، یعنی د نور ارګانیلو فعالیتونه پکې کې دروي. همدارنګه د کنټرول نقطه، کنټرول نقطه چې د یعنی په جیوان کې یو مهم کنټرول نقطه یا چیک پوینټ جوړ لري، چې دا ترلاسه کوي چې حجروي ویش لپاره چمتو ده. یعنی کله چې دغه چیک پوینټ مثال هغه کم پیغام چې دی ورسي، بیا نو حجره دې ته اماده ده چې شي وکړي کې نور مرحله سره ورسی. که حجره په کافی اندازه انرژي او مواد ونه لري، دا مرحله یا ختمیږي یا حجره په جی زیرو مرحله کې داخليږي. یعنی په جی 1 کې چیرې پوره نه سوونه، به چې کې جی زیرو مرحله ته داخليږي، چې چیرې چې حجره نور ویشل، مثال نور ویش نه ستر سره کولای. او د ګروت 1 مرحله چې ډیره مهمه ده، دا مرحله چې د حجرې د ودې لپاره اړینه ده، او حجره دا ترلاسه کوي چې ډي ان ا نقلول یا هم ریپلیکیشن، چې پکې ډي ان ا د وچند کیږي، د هغه د لپاره سم دي. او هر ډول تیرونه یا خرابوالی په دې مرحله کې کشف کیږي، تر څو د خرابو حجرو ویش څخه مخنیوي وسی. لکه ځینې سرطانی دغه چې دي حجرې چې دي هغه کې، مثال په دغه برخه کې چې کله دوی پیغام ترلاسه کی، بیا نو چې کیږي د هغه وده دریږي، تر څو د نور مشکلات سره مخامخ نسی. ورپسې د سنتیز مرحله ده، دا چې دا هم د مهمو دورو څخه ده، چې د حجرې ډي ان ا په بشپړ ډول ریپلیکیټ یا دوه چنده کیږي. او دا مرحله چې د انټرفیس دویمه برخه ده، او د دې هدف دا دی چې حجره د راتلونکي ویشن لپاره خپل جنټیکي مواد دوه چنده کړي. یعنی په دې کې چې د ډي ان ا نقل، د هستوي مواد زیاتوالی، د هیستون پروتین جوړېدل، همدارنګه د ترمیم میکانیزم پکشي کې چې کیږي سره رسیږي. او د سنتیز مرحله چې د خپل د ډېر اهمیت لري، دا چې د ډاډ ورکوي چې اطمینان ورکوي چې د حجرې دوه نوي حجرې به د ډي ان ا د بشپړ او عیني کاپي سره جوړ شي. او د جنټیکي مواد هر ډول تیرونه کې په اس مرحله کې اصلاح نه شي، پر اتلونکو نسلونو کې ستونزې پیدا کولای شي. یعنی د اس مرحله دونه مهمه ده. ورپسې د اس مرحله وروسته د جی 2 مرحله راځي، یا هم گروت 2 مرحله راځي. چې گروت 2 مرحله چې د هغه د دریمې مرحله څخه ده، چې د ډي ان ا د نقل یا بشپړ کېدو وروسته راځي، او د حجرې د ویش لپاره وروستي چې توالي برابر کوي. او په جی 2 کې چې د حجرې اندازه او حجم زیاتېږي، د پروتین جوړول هم په دې کې سره رسیږي، همدارنګه ځینې اورګانیلونه چې هغه په دې کې برته چکیږي، مثال جوړېږي، ترمیمېږي، لکه مایتوکاندریا او سایتوسکلیټون چې دي د انرژي او میخانیکي ملاتړ لپاره تنظیم کیږي. همدارنګه د ډي ان ا ترمیم هم په دې ځای کې ډېر صورت نیسي. او د کنټرول نقطه په جی 2 مرحله کې یو مهمه کنټرول نقطه شتون لري، چې مثال دا تر اوسه کې په دوی ټولو کې دغه پروتینونه چې دي، یا چې دي چیک پوینټونه جوړ کړی دي، چې دغه چیک پوینټونه څخه کله چې دي مثال دغه ترور رسیږي، پیغام ترور رسیږي چې دوی نور دا مرحله پوره کړې ده او آماده ده چې ویش تر سره کې، بیا نو دې چې کیش په ویش شروع کی. ځکه چې د جی 2 فیز وروسته نو د میتوسیز مرحله شروع کیږي، ځکه نو په دې کې کم چک پوینټ او کم چک پوینټ چې وجود لري، هغه پیغام ورته رسي چې نور تا کم مرحله چې دی هغه د سر تر سوالې حجره نور دې ته آماده ده، چې وکولای شي په دوه حجرو باندې وویشل شي. د جی 2 که حجرې دوران چې دی هغه مثال موږ وایو چې ډېر اهمیت لري، دغه کم د زموږ سیستمونه چې دی لکه داس جوړ شوی دی، لکه په لولاری کې ترافیک ولاری، زموږ د حجره داخلي سیستم هم الله پاک داسې تنظیم کړی دی چې دا چیک پوینټونه پکې کې وجود لري، چې کله چیک پوینټونه دوی ته خبر ورسي چې تاسو نور حرکت کولای شئ پر مخ لاړ شئ، بیا نو په هغه وخت کې د کم دیوی مرحله څخه خبر مه هریته تلای چې دا وجود ونه لري، د حجرات په ویش کې به ډیر بې نظمی رامنځته شي. کرنی برخه کې درې پښتنې لرو، دا پښتنې خپل د ځان سره نوټ کوي. لومړی پښتنه ده حجروي ویش څه ته ویل کیږي او په څه ډول دی، په څو ډول دی. دویمه پښتنه د دوران په 15 پړاوونو کې کومې عملیې سرته رسیږي. او اخرنی پښتنه غیر مستقیم ویش څه ډول سرته رسیږي. ساز د توجه څخه نری نری مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. په دې هیله چې ټوله جوړ او صحتمند به یاست، شراغ لاست د ولسم ټولګي و اتم لوست. نن ورځ موږ تاسو ته زو په ډي ان ا او جنټیکي انرژي فصل کې د ډي ان ا او ار ان ا ترمنځ توپیرونه وایو، همدارنګه د ار ان ا ډولونه، د ډي ان ا کاپي کېدل او نور عملیې چې پر سر ته رسیږي هغه زده کوو. همدارنګه ورسره جنیټیکی انجینری پیژنو چې د جنیټیکی انجینری څخه مطلب څه شی دی. زموږ استاذ درس چې دی د 23مې صفې څخه تر 24مې صفې پورې دوام کوي. لومړی راځو ډي این ای او آر این ای ترمنځ توپیرونه پیژنو. لکه څنګه چې د ډي این ای او آر این ای کوم ساختمان چې و هغه مو پیژندی، همدارنګه ورسره مو ځینې نور معلومات هم ترلاسه کړل چې ډي این ای او آر این ای چې د هغه د کوچنیو مالیکولونو چې د نیوکلوتاید په نامه سره یادیږي د هغو څخه ترکیب سوي دي، چې دوی ټوله دغه کوم ډي این ای او آر این ای چې دی دواړه خپل په ترکیب کې د 15 کاربونه قند او ورسره د فاسفیټ ګروپ لري. همدارنګه نایتروجنی قلوي ګانې لري چې دوی چې دی کوم بازو ته ورته کوم جوړښت چې ډي این ای درلودی چې په بازوګانو کې فاسفیټ ګروپ او ورسره د کوم د 15 کاربونه قند رایبوز چې دی هغه قرار لري، او د دوی په کوچنیو پوړونو کې چې و هغه نایتروجنی قلوي ګانې وي چې خپل په منځ کې د هایدروجنی اړیکو په واسطه د بسره وصل شوي. راځو آر این ای او ډي این ای ترمنځ توپیر وایو چې دوی خپل په منځ کې څه توپیر لري. ډي این ای او آر این ای چې د چې خپل د نامه څخه معلومیږي چې ډي این ای چې د هغه ډي اوکسی ریبونوکلیک اسید دی، او آر این ای چې د هغه ریبونوکلیک اسید دی چې د دوی په نامه کې د رایبوز کلمه یاده سوې ده، چې ډي اوکسی رایبوز په دې معنا سره دی چې په دې کې د دوی په رایبوز یا 15 کاربونه قند کې د اکسیجن یو دانه اکسیجن چې په کښې کې کم دی. ډي خپل د نشتون معنا ورکوي چې اوکسی هم د اکسیجن، او رایبوز یعنی د دوی په هغه کم د رایبوز په ترکیب کې چې دی د اکسیجن یو مالیکول چې دی په کښې کې کم دی، یو واحد په کښې کې کم دی، یو اتوم په کښې کې کم دی. اوس راځو د دوی هغه کم مالیکولونه چې دی، یعنی موږ کولی شو د دې څخه دا یاد کړو چې ډي این ای او آر این ای چې دی یو توپیر یې دا دی چې په ډي این ای کې چې دی په مالیکولي ساختمان کې د دوی یو اتوم اکسیجن کم دی، مګر په آر این ای کې هغه کم اکسیجن چې دی هغه شتون لري. نو ځکه آر این ای د ریبونوکلیک اسید او ډي این ای چې دی د ډي اوکسی ریبونوکلیک اسید په نامه سره یادیږي. ورپسې راځو بل توپیر یې دا دی چې دغه کم قلوي ګانې، 15 قلوي ګانې چې وجود درلودلې په ډي این ای کې، موږ او تاسې وویله چې ادنین، ګوانین او سایتوسین ورسره تایمین قرار درلودل، مګر په آر این ای کې ادنین، ګوانین، سایتوسین قرار لري، مګر د تایمین پر ځای یوراسیل وجود لري. یوراسیل چې دی په ډي این ای کې نشته او تایمین په آر این ای کې نشته. بل توپیر یې دا دی چې آر این ای چې ده هغه خپله یوه رشته لري، یعنی د یو بازو څخه ترکیب سوې ده، مګر ډي این ای چې ده هغه ډبل هیلکس، یعنی د دوو جوړو بازوګانو څخه ترکیب سوې ده، جوړه سوې ده. او اخرنی توپیر یې دا دی لکه څنګه چې آر این ای د یو بازو څخه یوې رشتې څخه ترکیب سوې وه، نو ځکه و نظر و ډي این ای ته دی چې دی خپل په جسامت یا په اندازه کې کوچنی دی. ورپسې راځو د ډي این ای او آر این ای ترمنځ توپیر وروسته د آر این ای ډولونه پیژنو. آر این ای چې د خپله یو مهم مالیکول دی او پروټین ترمنځ د معلوماتو انتقال، او ډي این ای چې د درې مهم ډولونه لري آر این ای چې دغه کم تنظیم د ترسره کولو لپاره په ډي این ای کې دوی چې کېږي خپل فعالیتونه سرته رسي. لومړی د مسنجر آر این ای ده چې مسنجر آر این ای د ام آر این ای په نامه سره هم یادیږي. په مسنجر آر این ای کې موږ وایو اساسي دنده چې ده، یعنی چې دغه کم ډولونه چې دي هغه هر یو مختلف ډولونه لري دندې سرته رسي. چې مسنجر آر این ای چې ده دنده د ډي این ای څخه د جنیټیکي معلوماتو لېږدول و ریبوزومونو ته دي، او مسنجر آر این ای چې ده د ترانسکریپشن په پروسه کې جوړیږي او د ډي این ای جنیټیکي کوډونه ریبوزوم ته رسوي چې هلته د پروټین په جوړېدو کې دوی کارول کیږي. د مثال په ډول که ډي این ای د یو کتاب په څیر وي، نو مسنجر آر این ای د هغه کتاب یو کاپي ده چې ریبوزوم یې د لوستلو لپاره کاروي. ورپسې بل ډول چې دی هغه ترانسفر آر این ای ده چې اساسي دنده یې د امینو اسیدونو انتقال دی و ریبوزوم ته، چې ترانسفر آر این ای چې ده هغه د پروټین په جوړېدو په پروسه کې مسنجر آر این ای کوډونه پیژني او اړوند امینو اسیدونه راوړي، چې په دې سره موږ وایو خپل دغه ترانسفر آر این ای چې ده که یو ځانګړی په دې کې چې دی یو ځانګړی ځای شته چې د مسنجر آر این ای سره نښلي او بل ځای ته مثال د امینو اسیدونو لپاره ځانګړی کړی دی،
د مثال په ډول چې د رقم ترانسفر ار ان ایچ دی یا ټي ار ان ایچ دی لکه د کارکوونکو په څیر دی چې خام مواد امینو اسیدونه د پروژې یا پروتین لپاره راوړي. همدارنګه ورپسې رایبوزمل ار ان ای دی یا هم ار ار ان ای دی چې د دې اساسي دنده چې د هغه د رایبوزومونو جوړول او په ترانسلیشن کې مرسته کول دي. رایبوزوم ار ان ای چې د هغه د ریبوزومونو بنسټیزه برخه ده چې په مثال موږ وایو په مسنجر ار ان ای کې لوستل کیږي او پروتینونه ورڅخه جوړیږي. رایبوزوم ار ان ای چې د ریبوزوم جوړښت منظم ساتي او د امینو اسیدونو په نښلولو کې مرسته کوي. چې ښه مثال یې موږ ورکولای سو چې رایبوزوم ار ان ای لکه د فابریکې چوکاټ چې د تولید ټولې پروسې پکې ترسره کیږي. ورپسې د ار ان ای د ډولونو وروسته بل موضوع چې د هغه موږ تاسې وایو چې کوم ډي ان ای چې د هغه مختلف عملیې سرته رسوي چې دغه عملیې به موږ تاسې زده کړو. په دې عملیو کې لومړی رازو د کوم د ډي ان ای ریپلیکیشن چې دی هغه زده کوو. د ډي ان ای ریپلیکیشن یا هم کاپی چې ده هغه پروسه ده چې په ترڅ کې ډي ان ای خپل ځان کاپی کوي تر څو په نو حجراتو کې دقیق جنټیکي معلومات موجود واوسي. دا پروسه چې ده د حجروي ویش لپاره مهمه ده او ډاډ ورکوي چې هر نوې حجره چې ده هغه به د ډي ان ای یو بشپړ او سم نقل ترلاسه کړي. د دې ځانګړتیاوي چې دی هغه دا دی چې دی شبه محافظهي دی، یعنی د هر نوې ډي ان ای مالیکول یو مثال پورنی یا هم د اصلي ډي ان ای څخه وي او بل پور چې دی هغه به نوې جوړیږي. یعنی یو پور چې دی هغه د مخکنی ډي ان ای څخه وي، بل پور چې دی د پروتینیان زایمونو په واسطه به صحیح ډول سره ترکیب کیږي. دویم دی چې دی د دې کوم دوه پړونو جوړښت دی په هغه کې دا سټنډرډ چې دی په ډبل هیلکس ډول سره به خپل په منځ کې په منظم ډول سره د کوم نایتروجني قلوګانی چې دی هغه به نشلیږي. او د ډي ان ای د تکرار مرحله چې دی هغه لومړی د پیر مرحله ده چې مثال په دې کې دغه د اصلي ځای پیژندنه صورت نیسي. په تکرار کې یا ریپلیکیشن د ډي ان ای کې په ځانګړي ځای کې مثال پیل کیږي چې ورته اورجن ویل کیږي. ورپسې د دې هیلکس انزایم چې دی دا انزایم د ډي ان ای دوه پوره خلاص کوي او زنجیر ته ورته جوړښت ورکوي لکه زنجیر چې موږ خلاصو هغه یو جوړښت لري او دغه کم هایدروجنی اړیکې چې دی د قلویګان ترمنځ هغه ټوله ماتوي. ورپسې ریپلیکیشن فورک دی چې په دې کې ډي ان ای په خلاصېدو سره تکرار ډول فورک یا هم په دغه کم زنجیر ته ورته چې جوړښت ته اخلي. ورپسې پرانستل او مرنه جوړې دي چې په دې کې موږ وایو د انزام یو کوچنی ار ان ای ټوټه جوړوي چې د نوي ډي ان ای جوړېدو لپاره پیل سي او پولیمرونه چې دي پولیمریز لپاره د پیل ټکی ډي ان ای پرایمر د ار ان ای د چکی مثال د ار ان ای د کوم پرایمر چې دی هغه د ډي ان ای لپاره پولیمرونه جوړي. ورپسې رازو د دې غزیدل چې دی د انزایم چې دی د ډي ان ای نوې پورینې مثال د ډي ان ای پولیمرز چې دی نوې پورینې جوړوي چې د موجوده قالب پر بنسټ برابر ووځي. همدارنګه ورپسې څلرم پړاو کې چې دی هغه نشلول یا بشپړتیا ده چې په دې کې ډي ان ای لایکیز انزایم دی چې مثال په دغه ټوټو برخو کې د دوی کوم پروسه چې ده نور چې شي کېږي پای ته رسیږي. ورپسې د ډي ان ای د کاپی کولو وروسته موږ او تاسو وایو ترانسکرپشن. ترانسکرپشن چې د ډي ان ای د بیولوژیکي بل ډول پروسه ده چې موږ وایو په جریان کې د ډي ان ای معلومات ار ان ای ته چې کیږي انتقالیږي او دا چې د خپل یو اساسي پروسه ده چې د پروتین جوړېدو لپاره لومړنی ګام بلل کیږي. ترانسکرپشن چې دی په حجره کې هسته د رقم هستوي د ننه چې کیږي د هستې د ننه د دې عملیه سرته رسیږي. د ترانسکرپشن مرحله چې دی لومړی د پیل مرحله ده چې په دې کې د ار ان ای کوم پولیمرونه چې دی د ډي ان ای پولیمرونه یو ځانګړي ځای ار ان ای چې کې ورته برابرې او پر دې باندې مثال پر دې باندې پیژن یو په هغه کې ځای پر ځای کوي د دغه ترانسکرپشن عملیه پیلوي. ورپسې د دوه پورونه چې د خلاصيږي او یو پور د ډي ان ا د جوړولو لپاره د ار ان ا ټمپلیټ سټنډر کاروي. همدارنګه غزیدلې رامسته کیږي په دې کې د قالب پر د ار ان ا د قالب پر بنسټ د ډي ان ا پولیمرونه د نیوکلیوټایډونو ترتیب جوړوي، د ار ان ا د نیوکلیوټایډونو ترتیب جوړوي، او بل د دوی اخرنی پای دی چې په هغه ځای کې ډي ان ا پولیمرونه د مثال د ار ان ا د پولیمرونه سره مثال دریږي چې د شکیږي د پای ټکی ایږدي، یعنی د ټرمینیشن سیګنل په دا ځای کې لري. همدارنګه بیرته خپل اصلي ډي ان ا شکیږي، د مسنجر ار ان ا د اصلي ډي ان ا څخه جلا کیږي او د ډي ان ا جوړښت پکې تکمیلیږي. ورپسې د ترانسکرپشن، یعنی موږ په ساده ډول سره ترانسکرپشن ویلی سو چې هغه عملیه ده چې په واسطه ډي ان ا د هدایاتو له مخې مسنجر ار ان ا منځ ته راځي، او دا چې د په هسته کې څه کیږي ترسره کیږي چې مسنجر ار ان ا چې وه هغه څه کول پیغام یې لېږدوي تر څو مثال سایتوپلازم ته ځي او د پروټین په جوړولو کې برخه اخلي. دا د دې چې وه اساسي دنده. ورپسې ترانسلیشن دی. ترانسلیشن چې دی د خپل د لاتیني کلمې څخه اخیستل شوی دی چې په دې عملی کې چې کوم پروتینونه چې و هغه مثال دغه د پروتین د جوړولو لپاره په دې عمل کې د ډي ان ا د هدایت سره سم امینو اسیدونه، پولی پپټیدونه او پروتینونه جوړیږي چې په دې سره کوم هغه رایبوزمل ار ان ا چې د هغه هم برخه پکې کې اخلي، چې عموما ډي ان ا چې د ترانسکرپشن چې کله وکي ار ان ا جوړیږي، د ار ان ا ور د ترانسلیشن ورسته به بیرته د سره چی شي جوړیږي، پروتین جوړیږي. دا د ډي ان ا کم بیولوژیکي پړاوونه چې وه حالتونه چې وه هغه مو ولوستله. اخرنی موضوع چې مو د جنیټیک انجینری ده، د جنیټیک انجینری چې وه هغه تر ډیرو وختونو باندې پر دې باندې کار شروع و، خو تر ډیره وخته دا د منلو وړ نه و د خلکو لپاره چې یو وخت به د انسانانو انسولین جوړیږي، همدارنګه به په بانجان رومي کې یا د رومیانو کې به جینونه ور اضافه کیږي، مختلف جینونه اضافه کیږي، نسلونه به پکې کې ډیریږي، دوا درمل به جوړیږي د جینونو په واسطه. خو وروسته د دې د کم د 1903 کال وروسته د پوهانو تجربې چې وې مطالعات چې و هغه په جنیټیک کې چې کړل یو نوی پړاو رامنځته کی، یو ډیر غټ بدلون رامنځته کی چې په دې سره ډیر کم تغیرات چې و ډیر درمل چې و د جنیټیک په واسطه رامنځته شول. چې یو ش مثال چې دی هغه د ار ان ا د دوی د یو ار ان ا یا رایبوزمل ار ان ا د یو ډول چونګشي ډي ان ا د کولی باکتریا د ای کولی باکتریا چې یو ډول یو چې هغه شکرله په ډي ان ا کې داخل کړل، چې په دا کې د ترانسکرپشن د عملیه په واسطه دغه د چونګشي ار ان ا شکرله جوړ کړل، چې دا چې و د کم لومړیزه لپاره چې سول ترانس جن رامنځته شو. ترانس جن چې څه ویل کیږي؟ ترانسجن دا هغه حالت ته ویل کیږي چې په ژوندۍ موجود کې خپل د جینوم سربیره نور جینونه هم پکې کې قرار ولري. نو موږ جنټیکي انجینری دې ته ویلای سو چې دا عبارت هغه عملیه څخه ده چې د یو ژوندۍ موجود ډي ان ا په کوچنیو ټوټو ویل کیږي، ویشل کیږي او په پایله کې یو بل ژوندۍ موجود ته چی کیږي، انتقالیږي، چې په دې سره جنټیکي تغیرات رامنځته کیږي. دا چې سو جنټیکي انجینری سو په اخرنی برخه کې درې پښتنې لرو. لومړنی پښتنه ده د ډي ان ا او ان ان ا توپیرونه څه شي دي، دویمه پښتنه ده ار ان ا په څو ډوله ده واضح کړي، او اخرنی پښتنه ده د ډي ان ا ترانسکرپشن او ترانسلیشن څه ډول عملی دي واضح کړي. سستول ته توجه څخه نری نری مننه.
د ازادي ملمه
سلامونه د ازادي رادیو اوریدونکو، ستړي مشه د ازادي ملما پروګرام ته مو زه فریده سیال هرکلی کوم. نن را سره په پروګرام کې د زابل ولایت اوسیدونکو بریا سواک ده. بریا سواک د چې څوک ته زده کړې چرته کړې دي او همدارنګه د سوداګری ژوند پایلې کوم ځای کړې دي، نن ور سره په ازادي ملما پروګرام کې خبرې کوو. بریا جانې ستړي مشه، پروګرام ته بخیر راغلې. په پایل کې راته وایي چې بریا سواک څوک ده، پیدایښت چرته شوی او زده کړې چرته کړې دي؟
سلامونه تاسو ته فریده جانې او ټول اوریدونکو ته چې زما آواز د ازادي رادیو څخه اوري. زه بریا زواکم د افغانستان د زابل ولایت څخه. چون ما خپل د مکتب د ختمیدو څخه وروسته په مختلفو بخشونو کې ما زده کړې کړې دي. مثال ساينس څنګه ده چې زه له ساينس څنګه فارغه یم، همداسې قابله کې ده چې خپل قابله یم، او په همدې نږدې وختونو کې ما بزنس ته مخه کړې، تجارت ته او مدني فعال یم.
که در ته وایي بریا جانې په زابل ولایت کې تاسو ول چې هلته مو زده کړې کړې دي، د ښوونځیو په اړه ته وایاست، خلک شکایت کوي چې په زابل کې په دغه تیرو شلو کلونو کې جګړه وه او هلته نجونې له زده کړو ډیره برخه یې محروم وې، او دوی ښوونځي نه درلودل، ښوونځي ودانۍ نه وې، خو ستونزې ډېرې زیاته وې. ستاسې مکتب څنګه و؟ د هغې کیسه که راته وکړې، او ښوونکي مو څوک وه؟ ښځینه استادانې وې که نارینه استادان هم پکې وه؟
ډېره زیاته مننه، چونکه زه وایم موږ خو خپل درسونه وخت جمهوریت کې مثال پای ته رسولي. زابل ولایت رښتیا هم تقریبا همداسې و، چون موږ خپل درسونه مرکز کې سرته رسول دي. زموږ ټول استادان چې وو هغه تقریبا ډېری زنانه وو، او مشکلات وو د ښځو په وړاندې، چون دایم افغانستان داسې په یو حالت کې دی چې دایم د ښځو زنانه په وړاندې، د خویندو په وړاندې، یعنې د زده کړې تحصیل په وړاندې ډېر مشکلات وي. نو زابل همداسې ولایت وو چون ډېری مشکلات چې موږ درلودل د ښځو د زده کړې تحصیل په اړه، هغه په ولسوالۍ کې، یعنې د مرکز څخه په لرې پرتو سیمو کې، دا چې مثال د زده کړو لاسرسی نه درلوده، یا هم د دې کورنۍ د اجازه نه ورکول، ځینې داسې نور مشکلات وو. تقریبا مشکلات زیات وو زابل ولایت کې نسبت نور ولایت ته، شو مثال ورکړم زون ته مشکلات وو ډېر.
او بریا جانې، تاسو چې کله ښوونځي ته تللی، د همغه ساده لباس د مکتب چې د نجونو درلودو هغه مو اغوسته که نه؟ جاب چادري مو ورسره کوله؟
یعنی زه چې خپل حقیقت درته ووایم، هغه وخت کې خو زموږ دا لباس که څه هم سپین ټیکری وو او نور تور مکالي وه، خپله که زه درته وایم په مختلفو روشونو طریقو سره، مثال موږ خپل حجاب هم راته وایي، هغه وخت هم حجاب وو، اکثر خویندې به دا شنه چادرۍ کولې، او ما خپله چې مثال کولی دا حجاب تور حجاب مو کوه، او اکثره سې خوندې هم ولې چې دوی به تللې موټر کې تللې او راتللې، دوی به نه به حجاب کوه نه به چادرۍ کوه. نو په دغه طریقو سره خویندې خپل درس ته تعلیم ته ادامه ورکوه.
د کورنۍ په اړه راته ووایه، څومره کورنۍ اماده وي چې نجونې پرېږدي هلته درس ووایي؟ لکه د مرکز نه علاوه نورو ولسوالیو کې کورنۍ نارینه غوښتلې چې نجونې لاړې شي مکتبونو ته درس ووایي؟
بله، لکه څنګه چې ما مخکې هم اشاره ورته وکړه، په لرو پرتو ولسوالیو کې سیمو کې تر ډېر حده پورې پلرونو اجازه نه ورکوله خپلو لورانو ته، خویندو ته، چې سمدي لاړ سي تحصیل وکړي، مثال تعلیم وکړي، مکتب ته لاړ سي، حتی یو عادي مدرسې ته لاړ سي، چون فرق یې د تر ډېره حده پورې په زابل ولایت کې هم همداسې مشکل وو چې اجازه یې تر ډېره حده نه ورکوله خپلو زنانه طبقې و ناسته چې دوی لاړ سي، او اکثره داسې خوندې هم موږ لرلې چې دوی په پټه باندې د فامیلونو سدید مکتب ویله، او ډېره داسې خوندې هم ویلې چې دوی پلرونو تشویقولې د ورونو د خوا، د خاوند د خوا، دوی به خپل مکتب ویلې. نو فرق یې لرئ، خو ډېری که زه درته وایم فوکس په دې باندې دی چې ډېرو خویندو موږ په د تحصیل تعلیم لګاس دې برخې وي، او په ډېر رنج سره به دی کولې به هم زده کړې ډېر په سختۍ به ویلې په پټه توګه، یا همداسې نور طریقې به دې کارولې، تر ډېر حد پورې ورته اجازه نه وه.
ستاسې ملاتړی څوک وو په کور کې؟ خپله دې ډېره مبارزه وکړه که نه کورنۍ کې هم درسره چا لاس یو کړی وو ستا ملاتړی کوه چې زده کړې وکړي؟
بله، زما مورجانه شکر چې ژوندۍ ده، تر ننه پورې که څه ما واده کړی دی خو تر اوسه پورې بیا هم دایما ملاتړی ده دایم، او ورپسې مې پلارجان چې هغه خپله یو باسواده کس وو د تعلیم او تحصیل شوقي وو تر اوسه پورې، نو هغوی ما سره ډېر کومک کړی دی او زه منندوی یم، ډېر کومکونه یې ما سره کړی دی، ما ملاتړ یې کړی دی دایم.
ښوونځي کې بیا تاسې خپله څنګه وایي؟ ستا شوق څومره وو چې درس ووایې؟ که مضمون دی خوښې ده تکړه وي نه وي؟
نه، خو که د ځان صفت به اوسې سفر پر نه کوم، حقیقت ووایم ایما تعلیم او تحصیل سره ډېر بے حد شوق او علاقه ده. د هماغه وخت چې زه پرې پوه شوی یم چې دا تعلیم او تحصیل دی، او تر اوسه پورې زه د څلورم صنف څخه تر دولسم پورې زه اول مره فارغه شوی یم. بیا همداسې چې مثال ما وویل چې ما ساینس څنګه ویل، قابلګي په دو کې هم زما ټولې فیصدۍ له نوي څخه پورته، یعنی زه په ډېر لوړ درجه فارغه شوې یم. چون دا د خاص شوق او علاقې څخه کیږي، تر اوسه پورې زه مطالعه کوم په مختلفو بخشونو کې، او زه خپل مطالعې ته دوام ورکوم. یعنې که څه هم زه اوس فارغه شوې یم، خو زه بیا هم تر ډېر حده پورې کوشش کوم خپل ټول وخت یا ډېری وخت مطالعې ته ورکړم.
مکتب نه مو یادونه وکړه چې لومړی فارغ شوې یاست، بیا پانتون مو دولتي وویلې که نه شخصي مو چېرته زده کړې وکړې؟
نه، ساینس څنګه چې مې ویلې ده دولتي مو ویلې ده، دولتي مو ویلې ده. او بیا چون ما شخص قابلګي ویلې ده، مې قندار ولایت کې ویلې ده، دا به شخصي و. ساینس څنګه مې دولتي ویلې ده او قابلګي شخصي فارغه یم.
په قندار کې مو ساینس پانځه مو ویلې مالته کنه زابل کې؟
نه، قندار ولایت کې مې قابلګي څنګه ویلې ده، او زابل کې زه ساینس نه فارغه یم، ساینس ډپارټمنټ.
د پانتونونو وضعیت زابل ولایت کې څنګه ده؟
فعلا
پخوا لکه چې کله درس ولاغه وخت کې څنګه و؟
پخوا چون فعلا خو ټول خبره چې پښتو په درغلې د شوز په وړاندې که د پخوا خبره وکړم، اما خبره کېږي ډېری خوند چې شوق علاقه لرله چې دی نور هم خپل مثال مکتب سره مثال تحصیل دوام ورکړي، دی به اجازه نه لرله یا به دستي، چونکه فکر مو کړی وي اکثر پښتانه داسې وي دغه لري عادت خونه چې به درسونه به ویلې، کله چې دوی دولسم سفاره دی به دستي واده به ورته وکړه نامزاد به کې، بیا به یا د فامیل دغه اجازه نه وي څنګه. خو بیا هم زمينه برابر او شوزو ته تر ډېر حد پورې خوندو ته چې دوی لوړې زده کړې وکړي، یعنی خدا چې ډېر مشکل وو بابا، چې ما خپل چې ما دولتي ویلې ده د فامیل لخوا مشکل وو، د فامیل لخوا مشکل وو چې ته به اجازه نه ورکوله چې د نورم خپل ځکه څه کوي چې کوي کنه نور تحصیل څه کوي اید ولسم دی ویلي، نو دا څه مشکل هغه وخت کې ډیر.
پاپا پانتونی زده کړو کې مور پلار ستا ملاتړی و؟
بله بله، او مخکې مې هم ویلې یادونه مې کتر نه پورې چې زه کوم مقام او موقف کې یم، زما مور جان او دوم قدم کې پلار جان امام ملاتړی دي.
بریا جانې، د واده یادونه مو وکړه چې کله نجونې په زابل یا په ټوله کې ساسي په سیمه کې له مکتب پخوا فارغې دي چې اوس خو زده کړې نشته ده، کورنۍ به ورته ویل چې بس د دولسم صنفه پورې دي، ولې نور مه وایه؟ تا کله تصمیم ونیو چې واده وکړې؟
ما هم کله چې مې مکتب خلاص کړ ساینس څنګه مې وویلې، کله چې له ساینس څنګه څنګه داسې تازه فارغه سوم، نو بیا چون تصمیم ونیوه دا مې ښه وبله چې زه مثال واده وکړم. بیا نو کله چې مې واده وکړه قندار ولایت کې، نو د هغې څخه وروسته د واده څخه وروسته هم بیا ما خپلو زده کړې ته ما ورکړ، بیا ما قابلګي څنګه ویلې ده، نو تر دې دمه پورې زه خپل زده کړې کوم که غار بخش وي زه دا ادامه ورکوم دوام ورکوم.
که دا پوښتنه ډېره شخصي نه وي، واده مو په خپله خوښه کړی که د کورنۍ په خوښه؟
تر ډېره حده پورې که زه ووایم، یعنی سم په نیمایي ام زما خوښ وه ام د فامیل، او زه فکر کوم چې داسې ودونه به ډېر کامیابه وي که نه، چې هم د پلار جان مور جان رضایت وي، او خپل همدا ماغه کس ما د خوښ هم او د فامیل په خوښه مې هم.
درس به رواج په اړه به وروسته درنه پوښتنه وکړم، په زابل کې په ټوله کې نجونې څنګه دي؟ آیا دوی کولی شي په انتخاب کې لکه څنګه چې تاسې یادونه وکړه یو څه داخلوي نور نجونې هم داسې دي که نه یوازې کورنۍ په خپله خوښه ورته سړی پیدا کوي انتخابوي او ورکوي؟
لکه څنګه چې مثال مالته ژوند کړی دی، بیا معلومات لرم زابل ولایت کې هم خپل یو مرکز ښار کې هغه فامیلونه چې هغه سواد لري باسواده وي سواد خوښوي هغوی تر ډېر حده پورې اجازه ورکوي خپلو لورانو او خویندو ته چې هغوی پخپله تصمیم ونیسي. خو متاسفانه دا مشکل نور هم زیات سوی دی، د پخوا په کچه په پرتله نور هم ډېر سوی دی چې په لویو پرتو سیمو کې زموږ خویندې دا حق او اجازه نه لري چې هغوی پخپله خوښه باندې خپل د ژوند تصمیم ونیسي، خپل تړون ونیسي پخپله خوښه باندې. تر ډېر حده پورې هغوی جبري نکاحګانې دي، او یا په بدل کې د خپل پلار یا ورور یا ځین داس نور مشکلات چې دی ودونه کوي تر ډېر هدا پوري په سیمو کې فلور ځاینه کې دی حق نه لري چې خپل خوښ باندې تصمیم ونیسي ځکه چې جدید دا کار وکړي دوی دپاره شرماوره خبره ده دوی دپاره یو تانهدار خبره ده دوی دپاره یو تانه او پیغور دی دوی د رسم او فرهنګ او رواج په ټکر کې دی دا خبر راځي دی ودونه کوي د فامیلونو په خوښه باندې خپل خوښه باندې نه
پټول کې واده کول څومره مصرف لري په زابل کې مثلا پنجلې باندې تاسو ولور اخلي او د لکور باید انجلې جیز وکي یا کنجلې کورنۍ خپل جیز برابرې درس مرواج پړې ته وایي
کزه درته وایم فردا جانی په زابل ولایت کې چې د اول ور نسبت نور ولایت ته چې زه خبر باندې خبره لرم مثال لکه وردګ ولایت سنور اول ور زیات یا ولرونه پرپینځلاکه شوارلاکه ولاکه افغانی باندې رسیږي او دو سره سره به د خاون فامیل به هم تلاور کوي هم به کور کوي هم زه نور مصرف کوي د انجلی کورنۍ چې د فقط هم دغه ولور اخلي که پینځه وای نه د دې هغه کم ټیټ ولور چې دغه پینځلاکه زبل ولایت
بیا د انجلی پلان د پیسې څخه کی په بخنه سر بریا جان د پیسې چې بیخلی بنجلی د بیرته تلاور ته پخلی کور ته پکې چې ور باندې
ما درته ویل کنه فرق لري اکثر د سکورنۍ وی چې تر ډېر حد پورې دغه تلا یا د کور مصرف او د کور شې د خوند کوي او ځین د سکورنۍ هم ساده چې بیرته دغه د انجلی کورنۍ په دامه اول ورکي د شان پوره کوي مثال ک تلا د یا د کور مثال فرنیچر او د سينور وسایل خو اول ورچ د نسبت نور ولایت ته په زبل ولایت کې لوړ دی ما درته ویل چې کوم ورچ د یو هو 15 لک شپږ لک افغانۍ دي چې نو کراس دغه نور ولایت ته سال څلور لک افغانۍ درې لک افغانۍ زبل کې لوړ دی په بار
څومره تاثیر کړی دومره لوړ ولور په ځوانانو باندې په پیغلو باندې په زلمیو باندې ځکه چې په ګل کې روپۍ خو ډېرې زیاتې پیسې دي الکان څه کار کوي چې دا پیسې بیا دومره پوره کړي
بلې اولا تاثیر هم د نجونو په فامیل باندې کړی دی هم د الکانو اول به راست د نجونو فامیل ته خپل نجلکان چې دي عمرونه یې ډېر سي ځوانان د دې توان طاقت نه لري چې مثال دی وغواړي ودونه وکړي اول دا یو تاثیر منفي چې دی په نجونو فامیلونو باندې کورنۍ باندې هغه د ډېر عمر د پاره د مثال عمر نه زیات وي دی په کور کې پاتې وي او په دوم قدم کې تاثیر منفي چې دی په نارینه باندې هغوی هم همداسې وبوله چې عمر نه زیات وي ودونه نه کړي او یا دوی د همدې پیسو د ګټلو لپاره ایران ته ځي پاکستان ته ډېر نور سخت کارونه کوي چونه کوس راسو کاري سطح کارونه ډېر کم سوي دي د ځوانانو په مخ باندې نو که ولور په وسه کم دومره جوک سي او کارونه هم دغسې کم سي نو قسمت منفي تاثیر بیخي زیات کړدی هم په نجونو باندې هم په نارینه وو باندې هلکانو باندې
او پتا خو ولور نه اخیسته خپل دی ولور
یعنی زه به قدر ته وایم ما ویل شکر پلار جان می دی یو به بس واده کاسته یا وکاسته یا زه به حرکت کوم خبر ته کوم باندې درې لکه اندغه خسته دی ول واره خسته درې لکه افغانۍ په ماغه کې ماغه ما خپل پلاس کې چې چمزو ما غم پی وکم یعنی حقیقت خبر راسي په همدو کې سره سره پلار جان می را تر سره ک ته چې ما غوښتل واخلم ته چې ما په زړه ما غم اخیسته دي
د سې امکان نه لري چې یو کورنۍ مثلا باسواده وي پویګی انجلې ولک سره خوښ وي بخپل کې پنجلې پیسې وانخلي کنه بیا غنجلې میړه کړه قدر نه لري
رښتیا هم داس خبرې ستادي داس موضوعګان ستادي خو دا هم فرق کوي اندس موږ نو سوال چې دایم بټول هم د سنجونه چې مثال هغه جون چې مثال پیسې زیات وي اخي وي به قدر لري کنه فکر کوم تاسو موضوع هم داس شي سوال او هغه چې مثال پیسې وانخلې هغه دی قدر وي او اندس یو څه ستادي او ته ډېر پوره نه ما درته ویل فامیلونو کې فرق وي لکه څنګه چې دغه د لاس په ګوت کې فرق دی اندس انسانان کې فرق دی فامیلونو کې دغه په هاوي کې هم فرق ستدي داس فامیلونو زه پیژنم چې پیسې نه واخیستي خو بیا هم د انجلۍ ته قدر ورکوي شکر او ژوند لري او داس فامیلونو هم پیژنم داس کورنۍ هم پیژنم چې جګې پیسې اخیستي وي دغه خو بیا هم ژوند ښه نه وي خراب نه وي یعنی زه په کل سر نسم ویلې نو سو ویلې چې مثال دا خبر د حقیقت ولري اشه چې پیسې اخیستي وي هغه قدر لري او چا چې نه وي اخیستي هغه بینه لري
اشپزی پر ته وایست اشپزی کولای شي څه په خولای شي زابل کې کوم خوراک ډیر مشهور ده
بلې او چې زه ډیر وخت کاروبار کې تیروم اشپزی مزداد کله کله کومه چې وخت وي کومه خو چې کله وخت نه وي یا فرصت نه وي نو بیا خویندو یا کورنۍ او د تفات پاتې وي. زابل ولایت کې د دې کار رواجی غذا درته شم رواجی خواړه مثال چې دوی رواج دي په خېژ په ودونو کې کنه محفلونو کې هغه مثال قابلي ده شوروا چې ورته وایو ده
مشهور خواړه دي
امدا شوروا ورته ډیر زیات پخوي قورما ورته پخوي قابلي پلو دا د زابل ولایت یعنی تسراسي د دې په هر ودونو کې احرم المستیاو کې د دوی دا غذا خامخاوي کدا غذا نه وي بس دوی هغه مهمان ته بيخي مهماني نه وای هغه ما واده ته بيخي واده نه وای دا غدري غذاګان دي مشهور غذاګان دي
ساسي پسي مې کې نور د سيت ډېر خيسته دي چې نور ولایتونو کې یا نه وي یا کې دې شي ډېر کم وي
بلې خوشبختانه مور زابل ولایت چې دا یا ډېر شدغه لري سبزی لري مثال ک سبزیجات کدرته وایم ډېر خوندور سبزیجات لري نسبت نور ولایت ته چې ما مثال خوړل ک څه هم بنور ولایت کې هم ستادي خو په دومره کاچا خوندور چې مثال دوی لري یا کری alternator ستادي او په دوم قدم کې مثال انجر انګور دغه میوې چې دی په زابل ولایت کې ډېر شي پیدا کیږي او ډېر په خوان سره خوان دی نسبت مثال نور دغه ته ډېر فرق لري نور ولایت ته
تاسو مخکې دا ونه وکړئ چې تاسو د تجارت په برخه کې کار کوئ په کې کارونه مو څنګه دي کله مو په دې برخه کې پیل کړئ چې تجارت وکړي او کومه برخه کې کار کوئ
ډېر مننه چې کوم وخت چې مثال نظام واوښته چون ما پانتون کې استادی کوله او شفانه کې می هم خپل مسلک پر مخ بیوي نو کله چې کارونه ګډ وډ سو مثال موږ خپل وظیفې د لاس ور کې بیا ما تصمیم ونیو چې زه باید یو شخصي کاروبار وکم زه خپل انلاین سوداګري هم کوم حضوري سوداګري هم کوم چې ډیر فوکس په ماده دي بهداشتي بخش کې دی زنانه بخش مثال زنانه کریمونه شامپوګانی ټول بهداشتي وسایل چې مثال یو خور یا زنانه ترتیا لري زه دا په انلاین شکل هم باندې خرڅوم او په حضوري شکل باندې هم خرڅوم
بازار څنګه ده آیا په زابل کې یا په پنور ولایتونو کې خلک د انلاین خرید فروش سره بلد دي کولای شي خويند د سامان چې تاسو خرڅوي انلاین واخلي
بلې او تر هغه پوري زما کاروبار په حضوري شکل باندې روان دی چون په انلاین توګه یا خو ډېر خوند سره بلد نه وي یا مثال دی وسایل نه لري چې مثال موبایل یا نت او دا مثال دی سره آشنا نه لري یا د کوم لاسرسي نه لري او تر هغه پوري ستادي چون زما کار مخده په زابل ولایت کې نه دی زه د افغانستان نور ولایت ته کندهار مثال درته وایم غزنی او کابل دغه ته زه اموال لږم په ولایت کې تر ډېره حدا پوری خوند ورته لاسرسی لري خو په خپله زابل ولایت کې زه خپل ډېر کار په حضوري شکل کوم
تاسو لکم زنه را پیل کړو دا فکر د کوم ځای نه پیدا شو او دا سامان چې تاسو خرڅوي دا لکم ځای تاسو یې تر لاسه کوي
ما چې مخکې یادونه وکړه لکم وخت چې ما خپل استاد د لاس ورکا یا قبل کې بخش کې ما خپل وظیفه لرله نو ما دا فکر پیدا سو چې زه باید یو نور څه هم کومه زه کم داسې کې نستل او نه مې کېدل شکار نه دی لما هغه وخت ما دا فکر پیدا سو چې زه خپل یو د کور سر پرسته هم هم ته ډېر حد پوري او بل ما خپل دا وسایل چې راځي دا زه له ایران څخه راوړم د ایران څخه دا وسایل ما ته راځي ټول اموال سامان دلته افغانستان ته راځي هغه موږ راخلو به خرڅو په خوند باندې
ګټه څنګه ده دا تمره زما چې تاسو به سي آی بیا هم دومره ګټم به ترې تر لاسه کوي کنه
بلې او شاده ګټه شاده چون کچیر وایم کارونه کم سوي دي کچیر کاروبار نه اقتصاد خراب دی یا ډېرې خوندې یعنی کچیر زده وایم کچیر خوند وزبیر راي څونه ویلي موږ به ګټ څو چنده واخو دا چې وس پیسې نسته دي کاروبار وس نسته دي شته دی د خدای فضل دی ګټ پکې کوو خو تر هغه حده پورې نه چې موږ مثال هدف یا موږ خپل هدف ټاکلی وو تر هغه حده پورې موږ ګټ نه کوو خو بیا هم چون نن سبا کې ستونزې مشکلات زیاتې د خویندو او ځوانانو په وړاندې کاري فرصتونه ډېر کم شوي دي ګټ پکې کوو خو تر کوم حده پورې چې باید ګټ وسي تر هغه حده پورې نه
بریا جانې که اوسنی وضعیت وګورو په افغانستان کې نجونې مکتبونو ته نه ځي همدارنګه پوهنتونونو ته نه ځي او ډېرې کیدای شي په کور باندې ناستې وي وخت ولري ستاسې په باور باندې دوی څه کولی شي همدغه آنلاین کاروبار چې تاسې پیل کړی تاسې څه حل لاره دوی ته تاسې وړاندیز کوئ چې که دوی وغواړي کار وکړي یا پیسې وګټي دا ستاسې کاروبار څنګه ده کولی شي دوی هم وکړي که نه
بله بله زمام ټول خویندو ته ټول ځوانان ته البته که نارینه وي که زنانه همدا پیغام دی اول زه خپله یو مثال یم د دوی دپاره چې ما باندې م همداسې ما وویلې چې ما خپل دوه وظیفې لرلې ما باندې په مخ باندې سولې وظیفې مې له لاسه ورکړې دوی هم کولی سي ما په څېر باندې بیل آنلاین سوداګری څخه کور کې مثال که د یو ښه خیاطیان یو ښه خیاطي وي خیاطي وکړي یا که د کوم صنایع دستي زده وي کلاسیک کارونه زده وي کولی سي هماغه پر مخ ووځي یا د مالداري کولی سي هماغه پر مخ ووځي آنلاین سوداګري کولی سي په مختلفو بخشونو کې چون اوس موږ ډېر کاروبار په افغانستان کې آنلاین سوی دی خر د فروش ټول آنلاین سوی دی یا تر ډېر حده پورې دوی هم کولی سي چې له دغو روشونو څخه استفاده وکړي دوی کولی سي هغه وړتیاوې چې دوی لري هغه په کار واچوي دوی کولی سي کومه سرمایه چې لري هغه بې ځای مصرف نه کړي کولی سي له ډېرې کمې سرمایه څخه شروع کړي شخصي خصوصي سوداګرۍ ته کاروبار تجارت دوی کولی سي له ډېر کم څه نه شروع کړي
په روسیو کې د بریا جانې پیغام اورم هغه نجونو ته چې په کورونو ناسته دي زده کړې نشي کولی او په ټوله کې ښځې له کارونو راګرځول شوي دي ستاسې وروستۍ خبرې ورته څه دي
ډېره مننه فرده جانې زما پیغام د افغانستان ټول ځوانان ته په خاص ډول خویندو ته دا دی چې مثال دی دایمي کوشش وکړي تلپاتې کوشش وکړي نه دا چې د یو دم کوشش وکړي یوه ورځ وکړي یعنی مطلب مې دا دی چې ناامیده کېږي دي نه هره ورځ ډېر کم کوشش کوي دوی به خامخا هدف ته ورسېږي ناامیده کېدل او ناهیلي کېدل دا په اصل کې د مړه انسان معنا لري که چېرې دوی غواړه چې پیشرفت وکړي هدف ته ځان ورسوي په کور پاتې کېدل او ناامیده کېدل دا یوازنۍ لار نه ده بلکې دغه لار د هغه لاره چې دوی نور هم خرابوي نور هم شاته پاته کوي که دوی غواړه چې پرمخت تاګو کې او څه د کړې او څه لاسته راوړي د هر ورځ کوشش کوي خو دایمي دي کوي نو مې د کېدل د شیطان کار دی دی باید دائم خپل هوښ ته دوام ورکړي او هیڅ وخت هم د خپل در نه مېد نه سي دی باید دائم لخ په ځان څخه داس فکر مفکوره ولري چې دی هغه ته ورسېږي یعنی کچيري د انسان په ذهن کې فکر پیدا سي هله پیدا سي مې پیدا سي دا په دې معنی ده چې دوی خامخا هغه در سيدای سي خو په دایمي کوشش او مې سره
ډیر زیات مننه کوم دان بریا جانې چې وخت پرې خود راغلی را سره د خبرې وکړې خوشاله شو چې موږ د افغانستان د جنوب زابل ولایت نه یو بل پیغله ځان سره درلودله چې دوی د پرمختګ یو ښه کیسه یو ښه داستان ځان سره درلوده مننه او بیا هم کور مو ودان چې خبرې مو را سره وکړې
ډېره مننه فرده جانې تاسو او ټول همکاران ډېره مننه چې ماته وخت راکړې زمو د خوشو خبر لایک وګڼلم چې تاسو سره یو کمی تاسو آواز مې اورېدی ډېره زیاته مننه مننه خیر اوسې
شکناست جانان من جانان من چشمای تا ندیدم زبان بلبل خراب ای دل زبان بلبل خراب ای دل چشمای تا ندیدم زبان بلبل.